ساعت 8 چیا دارن. خوش اومدید سلام.
ډیره مننه نه می صاحب ستړی مشه درنو اوریدونکو سلامونه. د ننګرهار په پرونی خنړی حمله خبرګونونه څرګند شوې دي. د دغو خبرګونونو حال درکو د غراس په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردګ ښارواله له یوې مرګونی حملې روغ ووته. په اروزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښته شوې ده او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاري د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاري ازادي راډیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندې کوتل ته څیرمه د ملي اردو پوسې په 50 متری کې دغلته طالبانو په خېټ امینې نیولې وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده، نو ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نه وتیان دې رسېدل.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریف غفاري برید شوی و چې هغه مهال په کې سرسری ژوبله شوې وه. د اروزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویندوی احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د محکمې د پاره راغلی و، جګړه کړې وه، تقریبا اته نفره مرګ ژوبله لري. دا چې څو نفره پکښې مړه دي، څو نفره پکښې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایي اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې په دې سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترینکوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او دوړ پوړي ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپل منځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یوه مرکز مخته وچوي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشخیږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په شپږمه چې د راتلونکې سه شنبې ورځ ده پیلېږي. نوموړی تیرونی په درې ورځني سفر ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و او د دغه هیواد له صدر اعظم، ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه د تلیا میزان په 14مه په کابل کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 24مې پورې دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې شپږ لوبډلې ګډون لري چې د کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور او بلخ ولایتونو دي. په کابل کې دا مهال د هلکانو د فوټبال د غوره لیګ نهم پړاو روان دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر خولای احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نېټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خبره کړه ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلی ترامپ امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ملاتړ یې څرګند کړی دی.
د ایران حکومت ایران یول اصل فرانسوی چیرون که فریبا عادل خوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشی کړه. د عادل خوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکله وروسته له دې خوشی شو چې په پښه کې یو الکترونیکی کړی ورواچول شو. فریبا عادل خوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو د مرکز څیړونکی و د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په مهال د ایران د استخباراتو لوري ونیول شوه. نوموړی د سږ کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکومه شوه. اوس یې مدافع وکیل ویلي که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کرونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي تمرین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لری ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمې سواحلو ته له تګه ډډه وکوي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکول کیږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسي څانګې پرون وویل د سمندري ژویو مړي لږ تر لږه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شئ او هم د ازادي راډیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شودلی.
لیر روان ما او یو دمی بم را خلاص شو او نو بزن اون پیر ما او اسپتال لیر روان ما او خپم نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برښنا له کموالي شکایت کوي.
درې څلور زره کسانو کارګرانو کار کوو، په دې ځای کې تقریبا 15 زره کارګران موږ د لاسه ورکړل.
د کرونا له کبله له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو په پرانیستلو خوشاله دي.
ډېر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کې
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ ربشو لومړی موضوع ته. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالی کې په پرونی خونړی حمله پراخ برګونونه څرګند شوی دي. د افغانستان ولسمشر دا برید نه بخښل کېدونکی جنایت بللی او همدارازي ویلی دي چې د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه ده. په دې موټر بم برید کې د ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې له سیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنی خیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس تلو لیسې ته او درسونو دپاره، نو دوی هم د دغه پیښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم زیاتره د دغه پیښې قربانیان شوي دي. همدارنګه ولسوالۍ خوسه کې کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پیښې قربانیان شوي دي او ورسره د غنیخیل او مارکو عمومي سړک چې وو د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو څوک غنیخیلو ته یا هم څوک مارکو ته تلو، نو د دغه موټروانان پلار کی هم زیاتره چې کوم د زخمی شوی ټپن شوی.
د جلال آباد په روختون کې د پیښي او ټپیز د کوونکی چپخای پرې شوی و. د ازادي رادیو خبريال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د اشرافت د څلورم سیم ټولګي زده کوونکی د الفتی علی لیسی شاګرد او پلیر روان وم او یو دمې بم را خلاص شو او نو بزن وپېدم او هسپتال یې راوړم او خپم نو هلته یو سوزکي والو هغې راوست.
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کاروونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یوه کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلی یې دي عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې یې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکې فکر وکړي.
طالبانو ته یې ما یو پیغام ډېر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خوابه کې یو بل سره ځوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو. اول تاسې بوی مېرمنې ته څنګه ځوند ورسو؟ تاسې څو نسله اولادو ته چې مکتب ونه لوسته څنګه زمینه برابره کړو؟ تاسې مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر کړو؟ راسته یې ځان په مثبت قوت باندې بدل کړئ، راسته یې لاس راکړئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا دغه برید د سولې خبرو د ګډوډولو ښکاره دسیسه یاده کړې او له دواړو لورو یې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پېښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل پرون د دې حمله په مهال ولسمشر غنی په پکتیکا کې و. د دغه ولایت په مرکز شرن کې د وویل چې حکومت د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. د پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه کوي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرح، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
چه در تنبیه کاره ناورتی ها ناخوالی خطم ترمم نرو قوت نرو اراده نرو او دی بانده هیت مداره که چه چوک لگاوت دیو نه یا بین ملی خواه نه پاتکی دیان پاتکی بزر آخالو که در مملکت رو ساته کنه.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل که سبا دوی خبرې ته راتلل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کونډو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامې لري.
موږ خو تاسې منلې دي چې یو منطق قوت دی، خو په زور دې وزلو باندې ځان مطرح کوي. راسته یې ځان په مثبت قوت باندې بدل، راسته یې لاس راکړئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر یې د هواري ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رحیمدل حیدر زی د دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدي، نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
اسمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی دی چې زلمی خلیلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره سفر کړی دی.
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداس ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بل شک خاغلی خلیزات سیمیز اجماع درمسته کولو په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بده مرغه اوس د افغانستان په سوله او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري. دا چې تاجکستان به څومره وکولی شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوئ چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوه کې چې هغه توافقنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړي همغږي رامنځته شوي. او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړې ده او بیل شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو په ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونه بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او په سولې د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له نسبتا اوږدې مودې وروسته پرون دولتي ښوونځي پرانستل شول. ښوونځي ځکه بندو چې د کورونا وایروس د خپرېدو خطر و. د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر په ښوونځیو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کینی. خو د کورونا ویره اوس هم ورسره ده. د بیبی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او ویسال وایي
ډېر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کینی او خپل تجربه څه ولري د کورونا په اړه. زه خو درس غیر علاقه مینه لرم.
خوشاله چې زده کړه وکړو. سکینار یو څوک کلاس لس نفر کینی چې کورونا دوام ونه کړي.
د دغه خونځي مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونځي ادارې د خونځي د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی مهالوېشونه جوړ کړي او د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوې دي.
اول سم نتر لاسم پورې او یو لاسم او دو لاسم په مخکې لدین هم شروع ماس او د شاګردانو حفظ صحت توجه او بو صابون دا شیان ته موږ عمل کړی دي.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوی پروګرام لمخه هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. دغه په خبره لومړی وخت د سهار لوو بجونه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجونه تر دوو او درېم له دوو بجونه تر پنځو پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکي او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کبر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي وله واخلي وله وري کي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس په هم درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لمړی نېشنل انټرست راخلو. د دې خبرونه د افغانستان د سولې په اړه په لیکنه کې چې سرلی کېده، په افغانستان کې تر سولې مخکې ډېر خندونه پاتې دي لیکي. هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې، تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پر رسمي خبرو نه دي بدلی شوي. نېشنل انټرست خپلې لیکنې په یو برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړې چې د دوحې د مذاکراتو تر پیل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډونکي نه غواړي د سولې بهیر مخکې ولاړ شي، او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت ته د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په ادامه کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوي، او ویل شوي چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلې دي. نېشنل انټرست همداراز لیکلي یو بل ګډوډونکی لوری شایي په خپله طالبان واوسي، چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خبرونه همدارنګه لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې شي چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړۍ لید خپل کړی، خو لیکوال وایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه وایي طالبان او د ولسمشر غني حکومت شي یو ځل بیا په یو ټپ ولاړ حالت ته ورسیږي، ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړۍ جګړې وروسته غواړي له افغانستانه ووزي، او اشرف غني او طالبان خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري د میاشتې په 9 نیټه له طالبانو سره د موافقه لاسلیک کړه. د دې تړون له مخې منل شوی چې امریکایي ځواکونه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل هم د همدې تړون یوه برخه ده. دا خبرې نږدې یو میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د تماس ډلې پر کاري کړنلاره موافقې ته نه دي رسیدلي. ایرو ایشیالی کې د ښځو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یوه مسأله ده چې آیا په افغانستان کې په یوه دایمي اوربند موافقه کیږي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شایي مرکچان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي، خو پر جمهوری نظام هوکړه به ځکه ستونزمنوي چې طالبان اوس هم ځانته اسلامي امارت وایي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې له ژمنو سره سره د برېښنا ستونزه حل شوې نه ده. دوی ګواښ وکړ که د برېښنا ستونزې حل نشي خپلې ټولې فابریکې به بندې کړي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا د ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران برا غوړو په دې پارک صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکو تاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته وایو چې دا د فابریکې چې موږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسا ریاست جمهوریت ویسا پارک صنعتي قطع کني په خپل قطع کو چې نشو ورکول ځکه موږ مجبورې کو چې قطع کو.
خغلې صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بهراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د یوې طرحې جوړېدو خبره هم وکړه. د مسؤلینو په خبره دوی په دې طرحه کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسؤلین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظوره کړي، له مخې به یې په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرحې له عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کېږي.
یو شمېر اوریدونکو له هلمند څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. مثلا خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي، وایي د نادالي ولسوالۍ پر باباجي او واشیر کلی باندې سخت جنگ روان دی. خلک د خپلو کورونو وتلو ته مجبوریږي. او محمد قاسم ځواک هم له هلمند لري کې وای په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی دی، په قطر کې خبري روانې دي، خو برعکس دلته په موږ باندې د جنگ اور بل دی. هلمند ته بلل شو. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د خلکو د څرګندونې څنګه دي؟ آیا په هلمند کې لکه څنګه چې دوی وای جګړو زور اخیستی دی؟
سروان صاحب، لکه تاسو ویل د دې خان محمد اسلامیار اسمه روسیا هم د تیر اونۍ راهیسې خلک موږ ته شکایتونه کوي. زنګونه وهي چې د نادالي ولسوالۍ ډېرې مهمې سیمې لکه یو دېرش غربي سیمه، د واشیریانو کلی او بیا د چانجیر د کلي ځینې مربوطات دي، ورته د شپې له خوا طالبان راځي، په کورونو کې ترکسونه کاږي او په پلچکونو باندې مینونه نږدي، بیا د ورځې د خوا څخه بېرته افغان ځواکونه ورځي، د طالبانو سره څه ناڅه نښتم کېږي او بیا بېرته هغوی له شنې سیمې د دښته دي چې د تېرو څو کلونو راهیسې د طالبانو په سیمه کې بېرته کړي وځي. دغه مسلې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. موږ خلک زنګونه وایي چې دوی اړکیږ د ورځې یا د شپې له خوا بېخي خپل کورونه پرېږدي، ټولار کې چې امن ویني چې لشکرګاه ته نږدې دي، او بېرته بیا ځایونه هم نه لري، مرسته هم نه ورته رسېږي، بېرته مجبور دي خپل کورو ته ولاړ شي. بله ورځ بېرته مجبور دي کور علاقې چې دې ژوند نارامه کړی دی. دغه مثال د لشکرګاه په څلورم حوزه باباجي کې هم رامنځته شوي دي. دغسې د طالبانو د راتګ او درته د امنیتي ځواکونو د ورتګ چې دوی نښتې سره کوي، خلک مجبور کېږي چې خپل کورونه پرېږدي او کډو کولو ته اړ
شکیل. خوای څه وایي؟ دوی څه هدف لري؟ د خلکو له ځورولو پرته بل څه هدف لري؟
د وسوالو طالبانو لخوا چې کوم وندان دي، موږ تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نوی اطلاع نه ده ترلاسه کړی چې ووایي څه هدف یې څه دی. اما حکومتي سرتیر وایي دوی په خاص ډول د هلمند والي وایان چې موږ خبرې ورسره کړي دي، عمر ځواک وایي چې دوی غواړي ځینې ګډوډي رامنځته کړي او یا په ټولو کې د سولې تر خبرو یعنی د پیل تر پیل وړاندې ځینې امتیازات د سیمو لاندې کول وو او ځان قوي ښودل، دا شان دوی دعوا کوي چې طالبان غواړي وشي.
ډېره مننه الیاس دایو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د جګړو د زیاتېدو په اړه د اوریدونکو نظرونه او پیغامونه تایید کړل او ویل چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ درملنې ته موظفه شوې روغتیایي ډلوي د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزې لري. نور جزئیات اسدالله لودین مړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ډونالد ترامپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه یې نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ترامپ کې بستر دی خبریالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبریالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ترامپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستې او که نه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ترامپ د تبې درجه څومره ده. خپله ترامپ پرون روغتون ته له تګ مخکې سپینه ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل
I want to thank everybody for the tremendous support. The tolu la fa qalatam la taramana nukram. Za Walter Ridruftuntazam fikr kom der karna kom che da so har sa shidi. Da numri mirmani waziyat der shadi. Za tolu ta zuna duya. Kit kala bada hir nakram. Manana.
Spin mani wai Trump ba tsura zinore ham pa da ghurukhtun ki tiri kli. د سپینې ماڼۍ یو بیان پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ به د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي. د ټرمپ او د میرمنې ملانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول. دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې هوپ هیکس چې څو سفرونو کې ورسره وه معاینه مثبته شوه. هوپ هیکس د سپتمبر په 9 له ولسمشر سره یوه الوتکه کې لومړنۍ مناظرې ته کلیولاند او له هغه مخکې یوې غونډه کې د ګډون په هدف له ټرمپ سره هلیکاپټره کې مینسوټا ته تللې وه. روغتون کې د ټرمپ له بسترېدو یوه ورځ وروسته د یو بل امریکایي سناتور رون جانسون د کورونا معاینه هم مثبته شوه. د جانسون ویان بن ولکل ویلي نوموړی دا مهال د ښهوالي احساس لري.
دا هم د دې سات لاند خبرونه. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاری آزادی رادیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندي کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه. د ورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د والی ویند احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کالنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه چې د تلیا میزان 14 ده په کابل کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس ته اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د ایران حکومت ایرانی الاصل فرانسوي څېړونکي فریبا عادلخوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه. د عادلخوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکل یې وروسته له دې خوشې شو چې په پښه کې یوه الکترونیکی کړۍ ورواچول شوه او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی. تاسیز مجغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیم یو په یو شمېر شارونو کې په FM 100.15 څپه اورید شي. د رواني خبرونه په دوام کې 2.5 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. لیوی اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي.
کله چې د کور د مشرانو هر وخت په لو منځونو کې ټکر واخو ډبی کشانم د دغه مشرانو کاپی کوي.
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي؟
پر کور کې جنجال دي
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ تونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خ ډول د حل کېدو خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي.
یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی ومني ورسره.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدومی یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد راوروي.
د ځینې ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې، خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي. دا دوی په وینا مشرانې فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي، نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي. په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي. خو دا دې دو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستې. د ننګرهار اوسیدونکی جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران د تعلیماتو څخه محروم وي، نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمرو نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لاره هواروي. خپله هغه خبره او رایه په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بله اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر او خوډه وي، کشران هم دغو مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي. چې کشر وي شاید خاموش او بې جرأته وي، خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د اخو ډب جرأت پیدا کوي او همدغه جنجالونه یې روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښې ته پام نه کیږي، دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډېر مسایل تحمیل شوي وي او دوی اوس له خپلې مشرۍ په استفادې هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کور ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډېر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دی هم عقدهیي کړی.
زه خپله یعنی تر شپاړس ولس کلنۍ پورې لکه زموږ همداسې یا وهل شوي یا د کور ویشتل شوي همدا فشار نه ټول پاتې وو. کینه مې ټول سره اخیستې وه، لکه چې عادت شوي وو. تمام ورځ مشران سره به ټکر راورسته، موږ ته زور راکوو یا پرې ویشي ویشتل بیا فلاسي دا کار کوو.
نجیبه چې اولادونه یې ځوانان دي وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
زموږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکوي لکه دا اوس. اوس موږ ورته وایي چې دغه لار هم ښه ده یا دغه هم بده ده، وینا زه خپله په خپل زړه. اوس خو موږ د دوی دښمن نه یو، په خوا ټول اولادونه د مور او پلار نظر ته یې کاته، اوس نه ګوري. کور کې همدا جنجال ده، وای نه ته نه پوهېږې، تاسو خو وایي زاړه شوي، تاسو هېڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوي نوي زلمي کېږي، وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم، هسې لږ مور پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده راپاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي په هر کور کې سه هم دې جګر خونیان ډېری پر کور کې جنجالي.
سمی علي خیل وایي دا ډېره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخه دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي، یو بل تقینات ورکړي او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني، ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي، باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زورور بولیا وایي ښه ده چې په هره مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري، باید مشران کشرانو ته هغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رای او نظر ترې واخلي او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره د رابولي، د کور په شمول حتی د کلي کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي. او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي، کله غلطي تي وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي راډیو څخه اوري. د چولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي، د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
استاد، ولې په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالیږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې زیاتولی شي. هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي نو پایلې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي، دوی به همدغه وسیلې واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کېږي، څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډېره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوې نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی، بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي حاکم شي، د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي دا له منځه ویسي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي دوی باید پوښي وي، زمونږ پلرونه هم زمون مشران هم چې دوی هم په خپل ځواني کې هم دغه وزر سره مخ شي وو هم دغه قضایي بدل درې خپل پلانونه سره لکه نن چې وسنی ځوانان لري د خپل کورنۍ سره مشران سره کړی وي د طبيعي ده مونږ باید په خپل چرند کې او یو بل سره په اړیکو کې به نور نورمال حالت وساتو ځکه دا طبيعي ده نو د ترڅنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی دا یو مکتب دی په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي وي چې نه هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځته راځي همغږي منځته راځي ټولنه دوام کوي ورسره بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ دا باید لږ تر لږه یوازینی د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره یعنی یو څه هغوی راتیر شي یو څه دوی هغه شي یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي اصل بیا دا دی اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي ځکه ووایم چې په کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی سي هغه باید ومنو که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي زما شخصي علاقې سره ښه نه وي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو ښه وخت ولرئ حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو غوښتنو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی تازه جمهوري ریاست 18 تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي نه یوازې دوی یې ګوښه کړي بلکې دوی دفترونه یې هم منحل کړي دي په هر دفتر کې نږدې له 20 تر 30 تنو کار کوي جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي خو دا قانوني پریکړه ګڼي مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا بندې لاندې دي نه د حقیقت څه دی په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره چې دی هم د غول لسنګو خشوي او سلاکارانو لړلې دي خبري اترې کوو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغلی محمد ایوب رفیقی صاحب اجازه راکړي چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم لومړی دا چې ولې په یو داسې اقدام جمهوري ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ول لستنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کېږي هغه هم خورا مهم شمیرل کېږي که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ول لستنه له دندو لرې کېږي او حتی دفترونه یې منحل کېږي
د سلاکارانو وظیفه د اول سره څخه شروع شوې ده د درو کالو راودې خواته د څلور کالو راودې خواته زه فکر کوم د یو مصلحت پر اساس و هر مصلحت چې وو خو رئیس جمهور دا پریکړه کړې وه چې باید سلاکارانو ولري ولې په دغه شمېر چې سلاکاران اوس موجود دي یا وه خو د دې شمېر بې حد زیات وو او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود نور اجرایوي وظیفه یې چا نه درلودله او په زمن کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور د هغو سره وویني او هغو ته دنده وسپاري
درسته رفیقي صاحب بخنه واړم زه دې موضوعاتو ته وروسته راګرځم زما یو پوښتنه دغه تسال خبر نه د جمهور رئیس د اوسنیو ټولو سلاکارانو شمیر څو ته رسیږي در حال کې چې ولستنه درې شوي هم دي
ما ته د دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دي خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې درې سو لږ ډیر شپوت دي
اوس د ارګ د نه نه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شي دی
او چې دا اوسه پورې خو ماته دا ژوره سوی چې زما وظیفه څه شو پاره ماته قطعاً د هغه وخت پښتو چې د مقرره سره د سلاکار په صفت باندې تر اوسه د هرګ څخه ماته هېڅ نوه وظیفه نه ده سپارل سوی چې ته پر دغه باندې کار
وکړې. نږدې د څو کلونو راهیسې پارک کې د رئیس جمهور سلاکار وایي
تقریباً درې کاله کې اوسېدلی شي.
درې کاله تاسې پارک کې دننه څه کول؟
تشکیل در لوری چې بش تاوده مسائل د ورځې چې زما دنده د ولسی اړیکو په مختلفو مسائلو باندې تودې خبرې د ورځې د ولس سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه څېړنې کولې پر هغه باندې بحث کوو او د هغه څخه مو یو گزارش جوړاوه او هغه مو ریاست جمهوري ته تفتیک یو وخت یو وخت دوه وخت په دوه وختو کې نظر پدې چې موضوع څونه مهمه ده پر دې باندې مو گزارش وکړو.
دا د جمهوري ریاست کومې ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟
دا
فکر کوي چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلی؟
ولا زه فکر کوم چې تاسو باندې لیدلی وای حتمن به په اقل د یو گزارش ارتباط پہ یا به تماس ته ول سره وای یا به کوم مکتوب را تلا غری ما ته د ارګز د هغه ورته چې زه قرار سره دا خبره اوسه کړی دا اقل به په تلویزیون کې زو گزارش مختلف گزارشونه ور کړی او ډیر اساس گزارش شروع وکړي زما سره هیڅ څه وچ نه راځي هیڅ څه تماس نه
کوي. جمهور رئیس یو خبره په زلونو تکرار کوي چې ما ته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندي رسیدلی او کنه هغه لوستی ندي؟
زه فکر کوم چې د هغه شاوخوا یو کاري جوړ دی چې هغه گزارش ګوري او گزارشونه د خپل صدیقې پر اساس باندې ولې زموږ ترکیې هغه چې دوی خوښي د کارشناسۍ پر بنیاد باندې دا کار کوي. کل رئیس صاحب جمهور زه د ډېر نږدې څخه د ډېره وخته پېژنم هغه واقعیا گزارشونه وایي مګر په دغسې اساس وخت کې چې زه د نورو مشاورو صاحبانو سره هم په تماس کې وم د هېچا گزارش ته هېڅ وخت مثبت جواب نه ورکړل شوی یا حتی اصل جواب نه ورکړل شوی چې دا بعده خبر واخیستلم نن
رفیقی صاحب جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی هغه معلومات چې
موږ
آیا په دوی کې ځینې یو شمېر مسایل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې یو چې ساسې په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی هغه ښاغلی سرګند دی ویل کېږي جمهور هغه سره کتل دغه غږ یې اورېده. آیا دا ډول یو امتیازی بڼه و ځینې مشاورینو ته او ځینې تنه
زه فکر کوم چې دا امتیازی مسله د رئیس جمهور سره مطرح وه چې څوک امتیازي دی او څوک نه دی ولې موږ لیدلی چې بعضې مشاورین ډېر محدود مشاورین لکه سرګند صاحب لکه قیومي صاحب چې مشاور و په یو وخت کې خپلواک صاحب مشاور و دوی هغه کسانو چې هر کې به ناست او د هر کسانو سره مستقیمه روابط درلودل او مستقیمه د هغه هدایت اخیستی ولې موږ په هغه جمله کې نه وو هېڅ وخت
دلیل دغلته پوښتنه هم را مطرح کېږي چې دلیل څه شای کېدای شي. یو ستاسو چې ونه توانېدی د ښاغلي سرګن یا تاسو چې د ځینو کسانو نومونه واخیست د هغوی په څېر شئ که نه یوه خاصه حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکې جوړې کړي خاص له جمهور رئیس سره او هغه جوړ شوي وي؟
زه فکر کوم چې د ارګ لیوالتیا او خاصه کوي خاص کسانو ته په دې خاطر که د روابطو پر اساس د وړتیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر ښه مشاورین لرو چې هغه کولی شي حاجي اصل هغه څه چې رئیس صاحب جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور هلته یو فالته ناست دی فقط څېړنه به کوي او یو مکتوب به کوي خپل نظریات به ارګ ته لېږي دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بله خبره
ده. دننه ستاسې دفتر کې نور څو تنه کارمندانو یوازې ستاسې په مشاوریت کې
زما مشاور کې سرجم ټول د خدماتو په شمول باندې درویش کسان
نږدې هر یو دفتر هم دغسې درویش یا تر دېرش پورې کارمندان درلودل د ولسو دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونه یې ټول د منحل شوي دي یا له منځه تللي دي. فکر کوو یو درست اقدام دی
زه دغسې مشاوریت سره لکه زما مشاوریت چې وو یا نور مشاورین صاحبان چې زه پېژنم زه دې اقدام سره مشاور چې په هر پیمانه باندې لوي هغه دي دا د ظرفیت څخه یا د اعظمي کار وخت دي مشکل په دې کې دي چې د کسان چېدي اکثره د ډېر لوړ ظرفیت خاوند دي اوس چې د هلال صاحب د سولې په ارتباط باندې مشاور دی او د سولې مسله ډېره کوړه مسله ده د مثلا حاجي اقل یو وارم رنګ صاحب جمهور دې لیدلي یا د ارګ د کړیو سره لیدلي چې هغه مشاور سره ته تاسو څه مشوره راکې په داسې اساس وخت زه د سولې د شورا د انشاءالله ایستې سره او ما ته ډېر مسایل د سولې په ارتباط معلوم دي چې حاجي اقل یو ورځ ما سره څوک پوښتنه وکړي چې ورور مشاور صاحب دلته دنده اجرا کړې وه. اوس په دغسې اساس وخت کې ستا زلزل څه شي دی؟ دا قطعاً دا پروسه نه وه. او بله خبره دا ده، دغه شیوه د لغوه کولو سره زه مخالفه یم. زه دې سره مخالفه نه یم چې دا مشاورین د منځه ولاړل، په دې خاطر چې کار نه وته درلود. مګر دا شیوه یې ښه شیوه نه ده. درې کاله څلور کاله یو مشاور باندې سرمایه ګذاري وکړي او بالاخره هغه په ځان نه وي خبر، د مطبوعاتو د رویې څخه یا د مجازي زړي د لارې څخه موږ خبر. دا شیوه یې د کار سمه نه ده. زه د نور د مشاورې د لغوه کولو سره زه مشکلات نه لرم.
اوس دلته یو اخلاقي بحث هم رامنځته کیږي، کله چې یو څوک پوهیږي چې د یو ادارې لپاره یې کار مهم نه دی، یا اداره کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي، او یوازې د یو تشي د ډکولو لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه ووسي، په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو حداقل د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې ضد تبلیغ ونه کړي، فکر نه کوي یو اخلاقي درس هم دلته رامنځته کېدو چې دغه غږ وړاندې خپله دغه مشاورینو راپورته کړی و چې موږ دغلته هغه اساسي برخه کار یا دنده چې زموږ هغه تر خاورو لاندې ده، نو اړتیا نه ده چې اوسو خله چې ولاړ شي خدای پماني وکړی وای.
بالکل بالکل خبر سر موافق مولی یو خبره کوم هغه در رئیس صاحب جمهور په بعض مواردو کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظاتو په خاطر باندې مقرر یا د اقل خوله یې ورچت، خو دغه مشاورین دغه ولس کسه دا د خپل انتخاب کړی و، دا چې دغه د بل چا په واسطه راغلي، یا نوي پیسه د مشاورین صاحبان چې اوس دنده اجرا کوي دا د بل چا په خاطر شوی، یا وکیل صاحب ته مقرر دی فشار راوستلی دی، یا بل مشر راغلی دی فشار یې پر راوستلی دی، ولې دغه ولس کسانو کې دا ولس سره کسان هغه کسان چې د خپل انتخاب کړی و د شخصي پیژندل او ورته چې دوی سب کار واخلي. نو دلته خبره په دې کې ده چې د رئیس صاحب یا د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه دوکانه برخورد کوي دې مسایلو سره. نو زما په اند باندې دا به جفایي چې یو سل دېرش مشاورین ولري او په یو سل دېرش مشاورین کې د دوو درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې روابط ساتي او نور په ناس کې چې د اقل په دوو درو څلور زه داسې مشاورین پېژنم په څلورو کالو کې یو ملاقات نه دی ورکړي. ما په تېر یو کال کې علي اقل لس واره خواهش د ملاقات کړي او په ډېر جدي موضوعاتو د ملاقات غوښتنه ځینې کړې ده، ولې دا خبره نه تر ارګ نه
شه. رفیقي صاحب همدا پوښتنه زه هم وکړم چې په تېرو دریو کلونو کې مو ولسمشر سره د یو سلاکار په توګه باندې څو ځل لیدلي؟
ما په تېر درو کلو کې به حاجه اقل څلور پنځه واره لیدلي، ولې یو په یو باندې ما تر اوسه نه دی لیدلي. یو
د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
غوښتنه سوې ده او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځینې کړې ده چې لطفاً لیسې به موږ ډېر اساس مسایل لرو. اته ما دا غوښتنه ځینې وکړه تېر وال چې زه خپل استعفا درکړم، زه نه قابه ده یم نه قابه دي کېږم، زه یو د زما مؤثریت په دغه ځای کې لازم نه دی چې دلته اوسېږم. خلک په آزاد دي، خلک مراجعه کوي او موږ هېڅ نه و د سسې و هېڅ نه و ادارې ته نه لرو. نو په دې خاطر باندې ما قطعاً نه دی لیدلی چې د مشاورت پر اساس باندې و داسې مې لیدلی چې د کمپاین په وخت کې مې ولیدي، یا یو شیخ خطا کیږي یا د قران شریف ختمي خصوصا ټاپي و داسې پروژې په ارتباط باندې مشاوره وغوښته، دغه مقصد وغوښته دا شی افتتاح داغه راوځي. خو ته موږ بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی
ډیره مننه رفیقي صاحب، کور مو باد.